The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم نوړی پام وکړی د دې سال د مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو شرطونه بیا په ډاګه کړل د امریکا او چین ترمنځ روانې سړې جګړې زور اخیستی او په نړۍ کې به کورونا وایرس باندې داخته کسانو شمیر نږدې 15.8 میلیون ته رسیدلی دی او اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو شرطونه بیا په ډاګه کړل خاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو له لوري د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د شرایطو په عملي کولو پورې مشروط دي خلیلزاد د څرګندونی د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یوه غونډه کې چې آنلاین و وکړې هغه په خپلو خبرو کې د تروریزم سره د مبارزې هڅې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پایل او د یو جامع اوربان په اړه هوکړه لیک د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تړون مهم عناصر یاد کړل د امریکا ځانګړي استازي زیاته کړه چې د دې سره سره چې تر اوسه د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی لا هم د افغان حکومت لخوا د ځینې بندیانو آزادول او د تاوتریخوالي کمول د سولې د بهیر په لار کې دوستر خندونه دي د امریکا او چین ترمنځ روانې سړې جګړې زور اخیستی د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو په کالیفورنیا ایالت کې یوې غونډې ته ویلي تاسو نه ښکاري چې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې د خکېدو خواته لاړې شي پمپیو ویلي دي چې چین هغه نړیوال لاسونه پرې کړي دي کوم چې دوی ته خوراک ورکوي بلخوا د چین حکومت هم په غبرګون کې د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي امریکا ته یې د چین په غربي ښار چنګډو کې د کنسلګری بندولو امر کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم درې ورځې وړاندې د ټکساس ایالت په هیوستن ښار کې چین ته د امریکایي رازونو پټولو پر سر په درې ورځو کې د چینایي کنسلګری تړلو امر کړی و په نړۍ کې په کورونا وایرس باندې د اخته کسانو شمیر نږدې 15.8 میلیونو ته رسیدلی او پرې مړه شوي کسان له 6.9 لک څخه زیات شوي دي هندوستان د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې یې 9,310 کسان په کورونا اخته او 940 کسان یې مړه شوي دي امریکا اوس هم په نړۍ کې د کورونا د زیاتو پیښو له پلوه له نورو مخکې ده په امریکا کې په کورونا د اخته کسانو شمیر له 240 لکو څخه اوخته یو نږدې 1,040,000 کسان پرې مړه شوي دي امریکا پسې برازیل د 23 لکو کورونا پیښو سره دوهم ځای لري چې تر اوسه یې 4,340 کسان مړه شوي هم دي هندوستان له 1,50,000 پیښو سره په نړۍ کې دریم ځای لري چې تر اوسه یې څه باندې 1,50,000 کسان له کورونا څخه مړه شوي دي د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي د په دې باور دی چې کورونا وایرس به پر کډوالۍ یا مهاجرت باندې تر ډیرو کلونو پورې اغیز ولري د ترکیې په استانبول کې له ډیر وخت وروسته مسلمانانو د جمعې لمونځ په یا سوفیا کې ادا کړ نږدې 1,000 کسانو ته له سختو امنیتي تدبیرونو وروسته په جماعت کې دننه د لمانځه ادا کولو اجازه ورکړل شوه او پاتې کسانو د جماعت په شاوخوا کې لمونځ وکړ ولسمشر رجب طیب اردوغان په یا سوفیا کې له لمانځه وروسته د فاتح سلطان محمد مزار ته هم ورغی یا سوفیا ته له ورتلو وروسته ښاغلی اردوغان وویل اوس دا ځای خپل اصلي حیثیت ته ګرځید لدی مخکې لزګونه زره کسان د یا سوفیا په شاوخوا کې یو ځای شوی و چې یو شمیر یې له نورو خارونو دلته ورغلی و په استانبول کې کلک امنیت نیول شوی و او یو مهال لزګونه کسان د پولیسو له خندونو په منډه تیر شول چې ترک بیرغونه یې په لاسونو کې و او د تکبیر نارې وهلې او روسي خبردار چې د اسرایلو پولیسو د جمعې پورس په یو بیان کې ویلي چې دوی د نتنیاهو پر ضد 55 هغه لرونکوون کې نیولې دي چې چې عامه نظم خراب کړي وو د پولیسو لخوا یوې نیول شوې خزه چې وهلې او ویلي چې تر د استابلیشمنت ګډاګي د اسرایلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د استوګنځای مخې ته د زیارت په شنبه پورس په زرګونو کسانو لاجون وکړ خو په ګڼ شمیر پولیسو یې مخنیولې و لرونکوون کو نتنیاهو باندې د فساد تورونه لګول په دغه هیواد کې د بیکاری کچا له 60% څخه زیاته شوې ده د خبرنو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدر من اوریدون کو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د راپورونو پر لور د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو شرطونه بیا په ډاګه کړل. خلیلزاد د څرګندونې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یوه غونډه کې آنلاین و کړی دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار نصر لادر کوي.
د افغانستان د بیا پخلاین په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو شرطونه بیا په ډاګه کړل. د وایس اف امریکا پښتو څنګه د رپورت تر مخه خاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ د جولای په 13مه اویل له افغانستان څخه د امریکایي قواو وتل د طالبانو له لوري د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د شرایطو په عملي کولو پورې مشروط دي. خلیلزاد دا سرګندونې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یوې غونډه کې چې آنلاین و وکړي. هغه په خپلو خبرو کې د تروریزم سره د مبارزې هڅې د افغانستان څخه د امریکایي قواو وتل د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل او د یو جامع اوربن په اړه هوکړه لیک د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تړون مهم عناصر یاد کړل. د امریکا ځانګړي استازي زیاته کړه چې د دې سره سره چې تر اوسه د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی، لا هم د افغان حکومت لخوا د ځینې بندیانو آزادول او د تاوتریخوالي کمول د سولې د پروسې په لار کې دوه ستر خنډونه دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فروری په میاشت کې د تړون مهم مه برخه دا وه چې افغان حکومت به 15000 طالبان او طالبان به یې په بدل کې زر افغان سرتیری خوشی کوي. افغان حکومت سباندې 14000 طالب بندیان خوشی کړي او وایي چې د پاتې شاوخوا 1500 نور یې ځکه نه دي خوشی کړي چې قضیه لري. تیر ورځ طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین وویل چې که د لوی اختر پورې د دوی پاتې بندیان هم پرې خودل شي، دوی به هم پاتې افغان سرتیری پرېږدي او بین الافغاني بروت تیار دی. له دې هر څه سره سره افغان حکومت، امریکا، ناتو، ملګری ملتونو او نورو هیوادونو په افغانستان کې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د بریدونو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. افغان حکومت ویلي دی چې دا بریدونه بین الافغاني مذاکرات تکنیکولی شي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
کو د افغانستان پاړه یو بل راپور هم لرو. په داسې حال کې چې طالبانو سره د سولې د تړون لاندې امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیره کم کړې ده. د امریکا د کانګرس غړو او د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د حکومت مامورینو ترمنځ د افغان مرمنو د راتلونکو پاړه تاوده بحثونه شوې دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکاري نگین شاه یو راپور ته.
د کانګرس ته نمائندګانو ایوان یا هاوس اف ریپرزنټیټیو غړي سټیمن لنچ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د میرمنو او امن او امان په اړه د اوریدنې په مهال ویل صدر ترامپ او د امریکای حکومت افغان میرمنو او انجلیو سره خپل ژمنه ترلاسه ورکوي. د میساچوسټس ریاست نه د ډیموکراټک پارټي غړي خاغلی لنچ ویل که څوک دا فکر کوي چې طالبان به میرمنو ته مناسب احترام ورکړي، نو دا به د هغه په وینا ته خام خیالي انتهاوي او داسې به وي چې افغان میرمنې قصدن هېری کړی شي. سټیمن لنچول طالبانو سره د امریکای د سولې په موافقه کې د افغان مېرمنو د حقونو د تحفظ لپاره هیڅ نشته، بلکې د دې لپاره د تیرو شلو کلونو هغه پرمختګ د خطر سره مخامخ شوی دی چې مېرمنې د دې جوګه کړې دي چې په سیاسي او شهري هلو ځلو کې په کامیابی برخه واخلي. په نړیواله کچه د مېرمنو د مسلو د لپاره امریکایي سفیر کلی کورې د کانګرس غړو ته وویل د امریکای حکومت دا خبره واضح کړې ده چې په بین الافغاني مذاکراتو کې مېرمنو شرکت ډېر اهمیت لري. هغه وویل چې افغان افغان میرمنې د مذاکراتو په میز کې نه ني نو ډېر سبا په خطر کې شي. کلی کوری د افغان حکومت ستاینه وکړه چې مجوزه بین الافغاني خبرو کې ده کې ناستو د پاره یې سلور میرمنې نامزد کړي دي چې د یو ویش کسیزي حکومتي پلاوي به شل فیصد برخوي. کلی کوری ویل د افغانستان دوه مهمې استازي میرمنې دي چې پکې په واشنگتن او ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیران شامل دي. کلی کوری زیاته کړه چې افغانستان د پارلیمنت د سلورمې برخې نه زیات غړیتوب میرمنې لري چې تناسب یې د امریکې په کانګرس د میرمنو د ونډې نه زیات دی. کلی کوری وویل یوازې افغان حکومت او طالبان د افغان میرمنو د حقونو د تحفظ ذمہوار نه دي، بلکې افغان میرمنې به هم خپل حقونه د لاسه تلو ته پرېږ نه دي. هغه یې ومنل چې انساني حقونو په اړه د طالبانو ماضي ښه نه دی پاتې شوی، نو ځکه د افغانستان سړي هم د ښځو د حقونو دفاع وکړي. د وی او ای د انګریزي څانګې خبریالي کارلا باب په خپل رپورټ کې لیکلي چې که په تیره لسیزه کې افغان میرمنو د مساوي حقونو په لړ کې پرمختګ کړی دی، خو په افغانستان او په خصوصي توګه د کابل نه لرې کلیوالو سیمو کې اوس هم میرمنو د مخکې تګ دپاره حالات سخت دي. طالبانو سره د امن معاهدې په دفاع کې امریکایي استازي کلی کوری وویل هغه به نه دروغ وایي او نه به په خوږه لهجه کې دا خبره وکړي. په افغانستان کې حالات انتهایی خراب دي، خو هدف هلته امن راوستل دي، ځکه چې د جنگ پر ځای امن د افغان میرمنو دپاره زیات ګټور دی. د کانګرس غړو او د امریکې د حکومت چارواکو د افغان میرمنو د آئنده په اړه په داسې حال کې خبرې کولې چې تیره هفته د افغانستان په غور ولایت کې 15 کلنې افغان نجلۍ قمر ګل د هغې په کور حمله کوونکو طالب وسلوالو کې دوه ووژل. هغې مطبوعاتو ته ویلي چې طالبانو یې د حملې په مهال مور او پلار ووژل. افغان مامورینو هغې د تحفظ په خاطر قمر ګل د کلي نه د ولایت مرکز ته منتقل کړې ده. په افغانستان کې په سوشل میډیا د قمر ګل په پراخه کچه ستاینه شوې ده، او د غور والي نور محمد کوهنورد د شورو یا چهارشنبې په ورځ قمر ګل سره ملاقات په وخت هغې ته ډاډ ورکړو چې حکومت به یې په مکمله توګه ملاتړ کوي. هغه قمر ګل ته وویل د افغانستان حکومت ته هغې ستاینه کوي. افغان میرمنې د هغې په اتلي جرات او زړورتیا فخر کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر او د میرمنو د حقونو د تحفظ په سر د اختلافاتو په لړ کې د نماینده سټیون لینچ او د واکمن ریپبلیکن پارټي غړي ګلین ګروټمن ترمنځ تود بحث وشو. ګلین ګروټمن وویل چې دا خبره د تضاد نه ډکه ده چې یو خوا خو د افغانستان او عراق نه د امریکایي عسکرو د ویستلو غوښتنې کیږي، خو کله هلته د انساني او په خصوصي توګه د میرمنو د حقونو صورتحال خراب شي نو بیا شکایت کیږي. خو سټیون لینچ وویل چې په افغانستان کې میرمنو د حقونو د تحفظ لپاره هلته د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ ضرورت نشته، بلکې دا خبره طالبانو سره په معاهده کې راوچتول پکار وو. د افغانستان په اړه په کانګرس کې دغه اورونه په داسې مهال کې دله چې تیره هفته د امریکې د مرکزي کمانډ مشر جنرل فرانک مکنزی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو مسولیت هم په غاړه لري، وی او ای ته په یو مرکه کې وویل په افغانستان کې امریکایي ځواکونو شمیر د نورو کمیدو نه وړاندې پکار ده چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي او طالبان دا اعتماد ورکړي چې وسلوالو ډلو ته به پناه نه ورکوي. لیکن دا وخت دا خبره په اسانه توګه ماته واضح نه ده چې طالبانو په دې علاقو کې په دې اړه څه مثبت ګامونه اخیستي دي. جنرل مکنزی دا هم وویل چې طالبان امریکې سره د امن معاهدې ژمنې نه پوره کوي، خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ترجمان سوهیل شاهین ویل چې طالبان له وزنامې سره په مکمل توګه ژمنه لري.
د امریکا او چین ترمنځ روانې سړې جګړې زور اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په کالیفورنیا ایالت کې وی غونډې ته ویلي داسې نخ کاری چې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې د خکېدو خواته لاړې شي. په دې اړه نور حال زموږ همکار شروان قلندر درکوي.
د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د زیارت پنځشنبه په ورځ په کالیفورنیا کې د امریکا د پخوانی صدر ریچارډ نیکسن په نوم جوړې اداره کې یوې دستوري ته خپل وینا کې وویل چې د امریکا او چین د اړیکو 50 کاله وشول، خو د دغه اړیکو اوس خوالي اړخ ته تک په نظر ناراضي. هغه زیاته کړه چې د چین سره اوس د اړیکو ساتلو په لړ کې بیل چلن او سخت انداز خپلول پکار دي. خارجه وزیر مایک پمپیو دستوري ته وویل چې په کال 1992 کې پخوانی امریکایي صدر ریچارډ نیکسن د چینایي دارالخلافه بیجینګ تاریخي سفر کړو، او د هغه وخت چینایي وزیر اعظم چو انلای سره لیدلی وو، او د هغه وروسته چې امریکا چین سره څنګه اړیکې وساتلې دغه په چین کې د صدر نیکسن د تمو مطابق څه هم بدلون رانه وستلو. پامپیو وویل زموږ د چین سره رابطو په نتیجه کې د امریکا نه زیاته ګټه چین ته وشوه، خو چین هغه نړیوال لاسونه لزانه پرې کړل چې دوی ته خوراک ورکوو. مایک پامپیو په دې موخه په نور هیوادونو غږ وکړلو چین د دوی د ولسونو د خوشحالۍ لپاره خطر دی او باید دوی په چین د بدلون راوسترلو لپاره زور راوړي. هغه ویل چین سره د عام قانون د لاندې نور د چین په خوخه چلن نشي کېدلی ځکه چې چین د امریکا نه زیاته خپل غرضونه لټوي. مایک پامپیو په دغه مهال دا وړاندیز هم وکړلو چې دا به خو وخت وي چې د هم فکر هیوادونو سره د چین په اړه نوې ډله پر جوړ کړی شي. د امریکا خارجه وزیر ویل آزاد نړۍ کمیونیست چین بدل نکړی شو، چین به مونږ بدل کړي. هغه زیاتوي یوازې په هغه صورت کې چین سره پخوانی اړیکو خواته تللی شي که دوی پکې خپل سوکالی ویني. د امریکا خارجه وزیر لخوا د چین په اړه د دې سختو سرګندونو نه څو ورځې وړاندې وار په وار د امریکا نور اهم چارواکو هم د چین په اړه سخت بیانونه ورکړي دي چې پکې د قومي سلامتیا مشیر رابرټ اوبراین، د استخباراتي ادارې ایف بی آی ډایریکټر کرسټوفر وری او اټارنی جنرل ویلیام بر شامل دي. دغه چارواکو ویلي باید د چین نظام معتدل جوړولو هڅه وشي، د امریکا د معاشي او د قانوني ملکیتي رازونو غلاګانو پوښتنه ترې وشي او د چین د معاشي یرغل مخه دې ونیول شي. دغه چارواکو ویلي چین د امریکا نه د سوپر پاور ځای اخستلو هڅه کوي. امریکا او چین د یو بل په ضد د تیرو څو میاشتو راهیسې سخت بیانونه ورکوي او دغه تاوتریخوالی د کرونا وبا په وخت نور هم زیات شوی دی. امریکا وایي چین یې د کرونا مخنیوي لپاره د ویکسینو تیارولو په اړه د کمپیوټرونو اهم معلومات پټ کړي دي او وایي چینایي جاسوسان د امریکا نور رازونه هم پټوي. د داسې قسمه تورونو وروسته د امریکا او چین ترمنځ د تازه تاوتریخوالي نور هم هغه وخت زیات شو چې د امریکا خارجه وزارت درې ورځې وړاندې په ټیکساس ریاست کې د چین د کونسلګرۍ بندولو امر جاری کړلو. په ځواب کې د جمعې په ورځ چین هم په خپل غربي ښار چینګډو کې د امریکایي کونسلګرۍ تړلو امر جاری کړی دی. په دغه موقع د چین خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا غبرګون یې د امریکا لخوا د پورته کړی شو ګامونو په ضد کې جایز او ضروري ګڼلو.
هم د پاکستان په اړه یو شمېر راپورونه لرو. په پاکستان کې وفاقي حکومت ستره محکمه یا سپریم کورټ ته ویلي چې د احتساب د یو سلو شلو نویو عدالتونو د جوړولو لپاره به ورته هر کال 2.5 کروڑ روپۍ پکار وي، خو سپریم کورټ دا خبره نه ده منلې او د قانون سیکرټر ته یې امر کړی چې د عدالتونو د جوړولو لپاره دی له وفاقي کابینې نه منظوري واخلي. په دې اړه نور حال د ټي وی خبريال الیاس خان درکوي.
وفاقی حکومت سپریم کورٹ ته ویلی دی چې د یو سل شل نوی احتساب عدالتونو جوړولو د پاره به ورته هر کال 2.5 کروڑ روپۍ پکار وي. د قانون او انصاف وزارت لخوا وړاندې کړی شوی رپورٹ کې ویل شوی دی چې د یو نوی احتساب عدالت د پاره هر کال 23.8 میلیون روپۍ پکار دي، خو د مشر قاضي گلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ دا دریض ونه منلو او د قانون وزارت سیکرټری ته امر ورکړو چې د عدالتونو جوړولو د پاره دی د وفاقی کابینې نه منظوري واخلي او رسته دې په میاش کې دننه د احتساب ججانو تقرری وکړي. سترې محکمې د جولای په 8 نیټه د قانون سیکرټری ته په احتساب عدالتونو کې د ډېری مدیره هسه پرتو قضیو فیصله کولو لپاره د نوي احتساب عدالتونو جوړولو لپاره د حکومت نه احکامات اغستو امر ورکړیو. اعلی عدالت احتساب عدالتونو کې د کال 2000 راهسه پرتو 915 د بډو رشوتونو قضیو فیصله نه کولو او ورسره 15 عدالتونو کې د قاضیانو چوکۍ خالی ساتلو باندې غوسه څرګنده کړې و. سپریم کورټ د نیپ په اړه د یو اسخود نوټس اورونه کوله. وی او ای ډی وچی د یو پخوانی جج شیر محمد خان اډوکیټ نه اپختل چې د انصاف پچغه باندې جوړ کړی شوی حکومت سره هم د عدالتونو شمیر زیاتولو او خلکو ته آسان انصاف ورکولو لپاره پی سي نشته. نو هغه وی
چې دا یو ځینې منځ ته چې خلکو د انصاف ورکولو لپاره بین الاقوامي ادارو قرض واخلي لکه ایشین ڈیولپمنٹ بینک نام کی قرض واخسته یعنی خلق ته انصاف نه ورکه لکه څنګه چې تاسو وی لاغه نه پس جزانه ته موټر ډیر زیات شوې په دالتونه کې مته چیر کنډیشنر ولګې دي خو خلق ته مطلب چې هیڅ قسم آرام او سکون مطلب نه نشه چې انصاف ورکول شي دا په قرضونو خو نه کیږي دا خو د هر مل یعنی دا هغه فرض دی چې هر څومره زر کې وی چې مطلب چې خلق ته مده کچا جرم کړی چې زاو ته ملال شي کچا جرم نه کړی چې مطلب چې بے ضرر چې هغه په جیلونو کې وخت نه تیری
د دې سوال په جواب کې چې د مخالفه سیاسي ګوندونو نه پس اوس د سپریم کورټ له خوا نه په کارکردګۍ سوالونه راپورته شوی نو شیر محمد خان ایډوکیټ وی
دنیا سیاسی انتقام باندې جوړ رہے اوس هغه قانون چې دین هغه خلق د سیاسی انتقام د پاره استعمالې کوټ چې کم دا ضمانت دا د رفیق وی ته چې کم ضمانت اور کړ نو هغه د دین نه هغه پورا ویل چې دین هغه یوستي چې دې کې هیڅ یو کار دا سنشته چې هغه په ایمانداري سره کیږي دا نه دا کار کوي نه بلکې دا سیاسی انتقام دی نو دا اداره چې دا د خپل هغه اهمیت او قضیه چې دی دا بیل لري
سپریم کورټ وفاقي حکومت ته په یو میاشت کې دننه د احتساب عدالتونو اډانا جوړولو او د نیب په اړه متعلقه قوانین جوړولو امر هم ورکړو یاد دی وی چې د نیب ادارې جوړېدو یو ویش کال تیرېدو وروسته هم په دې اړه قواعد نه دي جوړ کړی شوي د نیب پراسیکیوټر جنرل عدالت ته وایي چې دوی په سختو حالاتو او فشار کې خپلې ذمہواریاں ترسره کوي خو مشر قاضي وایي چې د مقدمو ځنډولو ذمہوار نیب په خپل دی په تفتیشي افسرانو کې نه اهلیت شته او نه دلته د معیار قتل او نظام شته وروسته عدالت د دې قضیې او روانه د یوې میاشتې پورې وځنډوله الیاس خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
د سن ایالت اعلی وزیر مراد علی شاه د لومړي وزیر عمران خان په نوم خط کې د صوبو او مرکز ترمنځ وسیلو ویش لپاره نوی مالیاتي کمیشن زابطو درې شاقونه د ملکی دستور یو سل او شپږته می ماده پر ضد ګرځول او د وزیر اعظم عمران خان څخه یې د دې لری کولو غوښتنه کړې ده په دې اړه نور حال د ډیوی خبريال پیرولای شادر کوي
مراد علی شاه د وزیر اعظم عمران خان په نوم لیکلی خط کې دا منلې چې مرکزی حکومت د نوې امر یا نوټیفیکیشن د لارې د سند حکومت له خوا د روان دي نه روچت کړی شوی ځنې اعتراضونه لري کړی دي خو د مراد علی شاه په خبره د مرکزی حکومت له خوا د نوې کمیشن ضابطو کې هم د ملکی دستور یو سل شپږته ماده خلاف ورزي شوې ده د سند اعلی وزیر مالیاتي کمیشن د لارې د مرکز له خوا ملي پرمختیا پروژو بجټ لپاره د صوبو د برخونو رقم خرج کولو باندې اعتراض راپورته کړی دی مراد علی شاه مالیاتی کمیشن ته د صوبایي حکومتونو خرچو په اړه د پریکړو اختیارات ورکول هم غیر دستوري ګرځولې دي او هغه د وزیر اعظم عمران خان په نوم لیکلي خط کې د ټي او آر یا د ضابطو دویمه نقطه درې شکونه او خپل غوښتنه کړې ده دوار وزلواند د پاکستان مرکزی حکومت وکیل یا سارنوال لخوا اسلام آباد های کورټ ته جمع شوی نوې نوټیفیکیشن کې د وزیر اعظم د خزانه صلاحکار حفیظ شیخ د مالیاتي کمیشن نه اوخکلو پخلی شوی او بیا اسلام آباد های کورټ د حکومت مخالف او مسلم لیگ نواز ګون لخوا د کمیشن د جوړښت په ضد دایر کړی شوی خاص غیر موثر ګرځول یو ډیو ریډیو سره خبرو کې د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی انور ایډوکیټ نوې مالیاتي کمیشن ضابطو کې د صوبائی حکومتونو د اختیاراتو په سر د سند اعلی وزیر اندیښنې په ځای بلی او وایي
ای ګذاندې چې صوبا د خپل اخراجاتو او د خپل آمدن تخمینه په سمجه نه واپسي صوبې په پروژکونو باندې یا صوبې په اخراجاتو باندې مرکز خو اعتراض نشي کولی او مثلا سپریم کورټ اعتراض کوي چې دې سره پنځه میلیون یا داسې یو یو ګاډي قیمت باندې سجاس ګاډو آرډر ورکړو نه دا هغه وي چې دا پنځه او سندراګو دا چې پنجاب کې یو ګاډي کې
پاکستان کے دا مرکز او صوبو ترمنز دا وسیلو دا ویش لپارا جوړ کال 2010 اخری مالیاتی کمیشن پریکل دا وڑو صوبو پا گٹا گڑلی شی خو مرکز کے واکمن تیری کے انصاف گن دریز دی دا کمیشن پریکلو ترمخ مرکز هر زل خپل مالیاتی کال لکرزو سر پیل کوی مرکزی حکومت دا نوی کمیشن دا لاری دا ترکیب بدلولو او دا صوبی برخ کمولو او دا مرکز برخ زیادولو اعلان کرده پختون او بلوچ ملت پال ګوندونو او مذهبي سیاسي جماعتونو هم د مرکزی حکومت دغه اعلان ته سخت غبرګون خایي او دا د وړو صوبو د حقونو شو کولو حسبلی لسکسیز مالیاتی کمیشن د خزانه مرکزی وزیر په مشرۍ کې کینی او د سلورو واړو صوبو د خزانه وزیران د دې غړي وی د غسیر هریا وسوبه د کمیشن لپاره یو یو غیر سرکاري غړي هم نومول شي. دا وخت مرکز پنجاب او خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف نیخ پنیغه او بلوچستان صوبه کې پلوی حکومت ته کوکتل شنو. تحریک انصاف ګوند اکثریت په بنیاد مالیاتی کمیشن د لارې خپل اعلان عملی کول شي خو مخالف ګوند او قانون پوهان د رزق پلوی ملکی دستور صوبو ته د دوی برخه نه کمول ضمانت ورکوي. پروستو کې مخالف ګوندونو د حکومت اتحادی د سینټ غړي بیرستر سیف لخوا مالیاتی کمیشن کې د صوبو برخو سره تړلې قانوني مسوده وړاندې کولو هڅه ناکامه کړې وه. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
خو او روسي راپور دا چې د خیبر پختونخوا د لرغونو آثارو د څنګه مشر ډاکټر عبدالسمد ویلي د کلتوري او لرغونو زاینو د سالګری چارې بل اختر نو روس ته بیا پیلېږي. لنو موړي سره د دوی خبريالي صادق قسم شای او مرکه کړي چې په ګډه اورو.
دندر ټریل د بودیست هریټیج سون سایټس دی په دې سیمه کې په یو لاین کې په یو لکیر کې اغه مونږ اوپن کوو انټرنیشنل ټورست لپاره د ریلیجیس ټوریزم لپاره خاص کر چې ټورست راځي دویش داسې اثر اکیډمي زمينه دي چې هغه عمر زکه څوک راځي هغه کتلې شي هغه شروع کیږي ټیکسلیټر ټیکسلا میوزیم دا د مراجي په یو ورډ سایډ دا بمالا یو سایډ دا چې جولیا سایډ دا هغه نه پس په یو لیکه شتا سو راځي سواګیا کې هن میوزیم دا اسوټا له غلط سایډ دی دا نیگیټیو سایډ دا از ډیر نه هغه نه واپس تاسو سیده راځي په خور ته په خور دنیا کې ګټ میوزیم دا دیګندار آرټ پېښور میوزیم دین پس خیبر ڈسٹرک کے منگا شکول ہے اس کو پتہ بالکل پر مین روڈ باندھے در یو سائڈ دا اور نیکسٹ پر سے تخبیل ورلڈ ہیریٹیج سائڈ دا بدھسٹ سائڈ دا ایسے کا جمال گڑے یو سائڈ دا مردان کے مردان نے پس متازی دا ٹریل ختمی کی پر سوار پڑے دا ٹول یو لکھی رہے ہیں دا سونس ہیریٹیج سائڈس دی دا پینڈیمک سے کمرا گلے وبا سے پرابلم ہو رہی ہے دا کرونا سلو شو اوس دوباره کارونه شروع شوي دي نو اختر نه پس انشاءالله چې دې خطاو شي نو دې څه کوم ډېره زیاته فایده کېږي پاکستان ته تاسو به کتلې وي نوابان اول ریلیجیس ټوریزم ډېر خلک راتلو کوریا تھائیلینډ اور چائنا نه مختلف ملکونو نه خلک د دې سټاټو د سایټس څخه دروځي سي کول دا مو اختر نه پس چې کله ټوریزم کولاو شي حکومت اعلان وکړي هغې نه پس به دا وزیر اعلی صاحب محمود خان صاحب د دې ګندانه ټریل باقاعده افتتاح کړي اور دو منگلہ اس کو انٹرنیشنل ٹورزم بالکل جی دا کرونا وبا چھ شروع شروع رے ناول زمون ڈیر خ پلان جو منگا یو شروع کڑی ہوا گندا ریلیجیس ٹورزم دے پر آگاہ سکھانا دے پر آگا بدھسٹ پر تصور کے تلی تو میڈیا بنا ڈیر خلق ہے خود کوریا نا تھائیلینڈ اور بڑی اسمالس پر آ گئی گندارا فیسٹیول منگ کرو تاس تما سین جو بٹ نہ بارہ اپریل پر یہ گندارا گڑھ فیسٹیول ہو رہا فسٹ ٹائم کے لوگ تک سلور سودا سے کسان ہو چاہے وہ کنفرم کری ہو چاہے منگ پر آزو دل تک مارا کرونا دی وجہ آپا دش وغیرہ یہ ہوٹل رام شدہ ڈیلے شو اس منگ امید درو چاہ راتلون کے کال کے مارچ اپریل کے منگا دوبارہ کو اور دین علاوہ زمنگ شلدا سے اثار قدیمی سائٹس ہو چاہے تو پروونشل گورنمنٹ پیسے یہ ہوئے اغا اغه باندې کم کنزرویشن کارو یا ڈیولپمنٹ کارو اغا د پینڈیمک دی وجنا وبا شرغلی غی دی وجنا ډیر زیات نقصان ورته ملاو شو شپږ میاشتې کار ډیلی شو او اوس دوباره مون آرام سره چکلا وزیر اعظم صاحب اعلان وکړو د کنسټرکشن او نو دوباره مون کار شروع کړي خو خام خام نقصان ورته ملاو شو دین غټ نقصان پکې وبا نه مون ته دا ملاو شو سون انٹرنیشنل ټورست یو فلو شروع شي وو خلق راتلو اغا ختم شو اور بالکل اوسن تاسو گورے زمون میوزیمز اور آرکیولوجیکل سائٹس سونه دی اغا بند دی دا چ حکومت کل اعلانو کی اختر نفس خاص ایس او پیز دی پر اغا نفس کو کلاوی کی خو بیا میں انٹرنیشنل تاسو ته پتہ رچ فلائٹس جازو نہ شکم دی اغا دونا نارمل طریقے سے کنے دی روان لگ ٹائم بو پکلے کی چکل دا صحیح کلاو شین مونږ امید لرو چې دا به دوباره شروع شي.
دنیا کې د ګندار ډېر زیات اهمیت ته خلکو ته ډېر زیات پته ده اویرنس ډېر زیات ته زمونږ کوم سیمه کې ګندار سیویلایزیشن تیر شوی د لرغونی آثار دی دلته خلکو ته پته نشته اور اویرنس پکې نشته یا پوهه پکې نشته تاسو بل ورځ به کتلی وي او سوشل میډیا باندې یو ویډیو راغلی و چې خلک یو بوت واتی نو دا ډېره بدقسمتۍ خبره ده دا ټول ناپوهی دی وجنه کیږي
خبری خبرونه دومره وه اوس په پام راګرځوو د یوې شیرینې ځانګړې خبرونه ده.